دا ازادي راډیو دا ټوبه جو دا اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې مو اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له خبرداري خبرو چې وایي که پاکستان د ترهګرو پر ضد په خپله خاوره کې اقدام ونه کړي نو امریکا به را وړاندې شي. تر خبرونو وروسته د دې خبرداري تر څنګ د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. امریکا وایي که پاکستان د ترهګرو پر ضد څه ونه کړي امریکا به یې غم وخوري. په هلمند کې افغان چارواکي دولت مخالفه وسلوالو ته د درنې مرجوب لیده اړولو ادعا کوي او امریکا د روسیې پر لسکونو شرکتونو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته په ډاګه کړې ده چې که د ترورستانو پر ضد عمل ونه کړي نو متحد ایالات به په خپله ګام پورته کړي. پریس ټرست آف انډیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندي هیدر نورت له قوله لیکلي دي چې ښاغلی ټلرسن پاکستاني سیاسي او پوځي مشرتابه ته ویلي دي چې پر خپله خاوره د ترورستانو خوندي پناه ځایونه له منځه یوسي او که اسلام آباد دا کار ونه کړي نو امریکا به دا اهداف په بل ډول ترلاسه کړي. ریکس ټلرسن تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې به له پاکستاني مشرانو سره جدي خبرې وکړي. ټلرسن اسلام آباد ته د سیشن بی پورس تللی وو. په هلمند کې چارواکي د دولت وسلوالو مخالفانو ته د مرجوب لی دا اړولو ادعا کوي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د نادعلي په ولسوالۍ کې په څلورم امنیتي حوزه کې د پولیو پوځیانو او د عملیات کړي دي چې د هوا له لارې هم ملاتړ کېده. عمر ځواک وایي
د افغان امنیتي ځواکونو او د هوایي ځواکونو په مخامخ جنګ کې او هوایي اندښتونو کې په لسهاو وسلوال مخالفینو ته مرجوب لا وختې ده او د په لوړه کچه باندې تلفات یا همچنان بعضې اصلحې مهمات او موټرونه یې هم له منځه تللي تخریب شوي دي. او په دې جګړه کې تقریبا یو نفر د افغان سرتیرو په شهادت رسېدلی او 15 نفر نور ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه په نادعلي ولسوالۍ کې دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په زابل کې د جمعې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوال مخالفان وژل شوي او وژوبل دي. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فرهی ازادي راډیو ته وویل چې په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات شوي.
ته خوشکاو کله کې یو سات برخورد وسو چې په نتیجه کې درې نفر مخالفین وژل شوي دي او وسنه زخمیان دي. فلم په وسایې کې د عملیات جریان دي.
فرهی زیاته کړه چې دا عملیات به د طالبانو له فعالیت څخه په بشپړ ډول د ارغنداب ولسوالۍ تر پاکولو پورې دوام ولري. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د زابل د ارغنداب د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون له مخې د روسیې لسکونه دفاعي او استخباراتي شرکتونه په نقشه کړي دي. په دې ګام سره له دغو شرکتونو سره معاملې محدودې شي او پر روسیې فشارونه زیاتې شي. پر روسی شرکتونو د نوي بندیزونو فهرست د جمعې په ورځ وروسته تر هغې خپور شو چې په کانګرس کې پرې څو اونۍ له انتقادونو ډک بحثونه وشول. د امریکا د کانګرس ډیری غړیو د روسیې پر دفاعي او استخباراتي شرکتونو د نویو بندیزونو د لګیدو په تایید رایه ورکړې ده. د نویو بندیزونو هدف د هغه څه په بدل کې مجازات بلل کېږي چې د امریکا د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې د ماسکو لاسوهنه بلل شوې ده. له دغو روسي شرکتونو څخه یو زیات شمېر دولتي دي چې سپکې او درنې وسلې، توغندي او جنگي بیړۍ جوړوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دوه متخصصانو له ایران وغوښتل چې د بي بي سي د خبريالانو له ویرولو لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته تر دې وشوه چې بي بي سي ملګرو ملتونو ته د تهران شکایت وکړ چې د دوی له فارسي همکارانو څخه جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې خبریاله عاصمه جهانگیر او د بیان د ازادۍ په برخه کې ځانګړي خبریال ډیوډ کایا په یو ګډ بیان کې پرون وویل ایرانی چارواکي له بي بي سي سره هر راز تړاو ته د جنایت په سترګه ګوري. د ملګرو ملتونو دغو استازو وویل چې د هڅې زیاتې شوې دي او اوس په مستقیم ډول هغه کورنۍ هدف ګرځي چې د بي بي سي له فارسي څانګې سره کار کوي. بی بی سی د فارسی څنګه فعالیت په 2009 کال کې په ایران کې وروسته تر هغه بند شو چې د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې لانجه پیدا شوه. د اگست په میاشت کې په تهران کې محکمه حکم وکړ چې د بی بی سی یو سلو 250 سوسنی او پخوانی کارکونکي او همکاران نشي کولای چې په ایران کې تجارتي معاملات وکړي. هغه سړی چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره له یو ځای کې دوه وروسته تښتېدلی و او ویلی و چې د دې خرابې پرېکړې لپاره خواشینی دی، پرون په شل کاله بند محکوم شو. وویش کلن محمد جمال خویس په ویرجینیا کې د منځني ختیځ وی کورنۍ ستر کړی دی. د 2015 کال په دسمبر کې د سوریه رقه سیمې ته ولاړ، هلته یې د څو میاشتې په ترڅ کې دیني زده کړې وکړې او د لګېدلو تورونو پر بنسټ د ځانمرګ برید لپاره چمتو شو. د 2014 کال په مارچ میاشت کې رقه ته وتښتید، له رقه وتښتید او په عراق کې د کوردی پېشمرګه ځواکونو له لورې ونیول شو. خویس پرون په امریکا کې محکمې ته د خبرو پر مهال له داعش سره د یو ځای کېدو له امله بخښنه وغوښته او ویې ویل چې له دې ډلې سره ارتباط د ژوند تر ټولو بده تېروتنه وه. او وروستی خبر مو دا دی چې د اسپانیا صدراعظم ماریانا راخوی وی حکومت یې د کتالونیا سیمې د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو، د دې سیمې د مشرانو د لرې کولو، د او د هغې د پارلمان د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. د اسپانیا حکومت د کتالونیا سیمې د خپلواکۍ اعلان هم باطل بللی دی. راخوی پرون د کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته په تلویزیوني وینا کې وویل په کتالونیا کې به د راتلونکي ډسمبر میاشت په 28 نیټه نوي انتخابات وشي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی له پاکستانه په کلکه غوښتلی چې د ترهګرو پناه ځایونه په خپله خاوره کې له منځه یوسي. وړاندې په خپرونه کې د ریکس ټیلرسن د دې څرګندونو جزئیات درکوو. په یو تحلیلي مطلب کې به دا هم واوري چې پر پاکستان د امریکا فشارونه په زیاتېدو دي.
یک حقیقت دی که رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارهش صحبت نمی کردن، مسئله پاکستان بود.
جرمنی ویلی دی چې په زرګونو افغان کډوال بل خپل خاوري وباسي، کابل له دې پریکړې سره مخالفت وکړ.
دا هغه پناهغوښتونکو چې هغوی د پناهغوښتنې اسناد رسیږي، د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي.
د انټرنیټ په برخه کې مو له نویو هڅو خبرو.
5G له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي.
دا ساجی راډو په دې خبرونه کې به د نوې ټکنالوژي په ډګر کې دا هم واوري چې د نړۍ د 200 لویو ښارونو چارواکو پریکړه کړې ده چې تر 2025 کال پورې به ټول بسونه برقی کړي. متحده ایالاتو پاکستان ته ویلي دي که پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، نو امریکا به خپل لوري ګام پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په جنوا کې خبریالانو ته وویل له پاکستاني چارواکو سره په خپل وروستي کتنه کې اسلام آباد ته په کلکه ویلي دي چې د تروریستانو پناه ځایونه له منځه یوسي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر نورت هم له پریس ټرست آف انډیا ورسپانې سره په تازه مرکه کې له پاکستاني مقاماتو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو جزئیات په ډاګه کړي دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي له پاکستاني مشرانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل که تاسو د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوئ، نو موږ به په بله طریقه د همدې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل تکتیک او ستراتیژي منظم کړو. ریکس ټیلرسن پرون په جنیوا کې خبریالانو ته ویل پاکستانی مشرانو ته مې په ډاګه کړه چې دا هغه څه دي چې موږ له تاسو غواړو چې ترسره یې کړئ. موږ له تاسو نور څه نه غواړو، خو پر تاسو غږ کوو چې دا کار وکړئ. تاسو خپلواک هیواد یاست، په خپله پریکړه وکړئ چې څه کوئ، خو موږ وایو تاسو باید پوه شئ چې موږ چې څه غواړو ترسره کولې اړین دي. نوموړي ویلي له پاکستاني مشرانو د غوښتنې هغوی ته کوم لکچر نه، بلکې دا واضحه او ګټورې خبرې وي، او د هغه په خبره موږ باید د خپلو توقعاتو او غوښتنو په اړه واضحه اوسو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل له پاکستان سره به د امریکا راتلونکي روابط پر دې اساس نه وي چې ووایو اسلام آباد دا کار وکړ، بلکې پر دې اساس به وي چې په رښتیا عمل وکړ او کنه. نوموړي ویلي پاکستانی سیاسینو او پوځي چارواکو ته ویلي چې امریکا غواړي له پاکستان سره په مثبته توګه کار وکړي او دا به په اوږدمهاله کې په خپله د اسلام آباد په ګټه وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت له پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې د جمعې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو نور جزئیات په ډاګه کړي دي. د نورت پوینا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له اسلام آباد څخه په خپل ورستۍ کتنه کې پاکستانی چارواکو ته ویل چې که پر خپل خاوره د ترستانو د فعالیت او د هغوی د خوندي پناځینو د منځوړلو لپاره پریکند عمل ونه کړی نو امریکا به په خپل اقدام وکړي. نوموړی وویل ریکس ټیلرسن د پاکستان مشرانو ته پکړه کول چې باید پر خپل خاوره ترورستان او د هغوی خوندي پناځیونه لمنځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ویلي موږ په وار وار پاکستان ته ویل چې باید پر خپل خاوره د ترورستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف د دې خبرې په اړه چې ویلي دي امریکا پاکستان ته د وسلوالو د غړو او مشرانو کوم ځانګړی لیست نه دی سپارلې او نه به پاکستان د امریکا غوښتنو ته غاړه کېږدي. هیدر نورت پریس ټرست آف انډیا ته ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان مشرتابه ته خپل توقعات او غوښتنې وړاندې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیر اونۍ کابل، اسلام آباد او نوی ډیلی ته سفر وکړ او ټیلرسن په کابل کې ویلي وو چې له پاکستانی چارواکو سره به جدي خبرې کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي که پاکستان په خپل خاوره کې ترهګر ونه ځپي امریکا به په خپل لاس په کار شي. له کابل د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز غړی عمران زکریا په ټلیفون را سره دی. زکریا صاحب خبرونه ته شرح کړل. بله
سلامات سمیرابانی.
زکریا صاحب د ریکس ټیلرسن دا خبرداري ستاسو په باور څومره جدي ده؟
په حقیقت کې د امریکا د متحده ایالاتونو لوري د استراتیژي اعلان په دې معنا سي او لاغي ورسته د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر سفر افغانستان، پاکستان او هندستان ته په دې معنا چې متحده ایالاتونه غواړي چې د دغه ستراتیژي د تطبیق لپاره زمينه سازي هم وکړي. فکر کوم د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر سفر دغه دریو هیوادونو ته په ځانګړي توګه جنوبی آسیا ته په دې معنا چې تر ډیره حده پورې اوس پاکستان تر فشار لاندې ده او دوی له پاکستان څخه مستقیمه غوښتنه کړې ده چې باید د تروریزم هغه مرکزونه چې لکرخې هغه په پاکستان کې دي هغه باید دوی وځپي او د دغه ځپلو لپاره د متحده ایالاتونو بیلابیل غوراوي لري. لاغیس خکول اسوسی د امریکا متحده ایالاتونو په فایل کې په پاکستان باندې مالی هغه مالی ملاتړ چې دوی په خوا کوو دغه مالی ملاتړ بند کی. لاغین ورسته کې د سی متحده ایالاتونو د پاکستان په چارواکو باندې یو شمیر د سفرونو بندیزونه ولګی او لاغین ورسته کې د لسی کچيري بیا هم پاکستان په صادقانه توګه د توریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قدم وانخلي نو ممکن متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نور هیوادونو د مرستو جلبولو په صورت کې پاکستان لا تر دې حد پورې تر فشار لاندې راولي.
بله زکریا صاحب،
نو کېدای شي چې متحده ایالاتونه د پاکستان په قلمرو کې د توریزم د ځایونو د منځوړلو او هغه کسان چې د هغوی په راس کې دي د بی پیلوټ الوتکو په واسطه باندې هغوی هدف ونیسي او لمنځه ویسي.
زکریا صاحب، کچرته ستاسو خبره امریکا دغه اقدامات تر سره کوي نو پاکستان خو په دې باندې بهتره پوهیږي. ولید ریکس ټیلرسن تر سفر روسه چې اسلام آباد ته د سیشن بی پورس وکړ پاکستانی چارواکو بیا هم په خپل پخوانی موقف باندې ټینګار کړی دی او ویل دي چې تر هغه دوی په خاوره کې نشته او په امریکا باندې حتی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ځینې انتقادونه هم کړی.
ما اصل کې پاکستان داسې د ټیلرسن سفر څخه وروسته دوی بیا هم له دغه مسلې څخه خپل غړولې ده. دا فقط د عامو خلکو ذهنیتونو د بدلون په خاطر باندې دوی کار کوي. تاسو وګورئ په خپل اوس په پاکستان کې د چارواکو ترمنځ سخت ناندی روان دي. د دغه چارواکو څخه زما هدف د ملکی حکومت او د نظامی حکومت ترمنځ جنجال ده، ځکه ملکی حکومت په مستقیمه توګه نظامی چارواکو ته وایي چې وروسته له دې پاکستان باید په خپلو کړنو کې صادقانه برخورد وکړي، ځکه هغوی که چیرې پاکستان په دې برخه کې برخورد ونه کړي ممکن لا تر ډېر د ډېرو سختو فشارونو لاندې راشي.
بل زکریا صاحب
دونه چې پاکستانی چارواکي اوس په تلویزیونونو کې کوي دی دوی فقط او فقط یوازې دی عام او وګړو د ذهنیتونو د بدلون مسله ده. نور په اصل کې خپل د ملکی حکومت او دی او د پوجانو ترمنځ تر دا اوسه پورې سخت جنجال دونه تر دې دغه شخړې لپاره دی حل یو لار پیدا کړي.
زکریا صاحب تاسو له خبرو داسې ښکاري چې بیا هم د پاکستان په پوځي چارواکو باندې اعتماد نه لري چې دوی بل امریکا سره همکاري وکړي د ترهګرو په ځپلو کې. لیکن د اگست په وروستیو کې چې امریکا د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه، تر هغه وروسته د پاکستان لوی درستیز کابل ته راغی او د افغانستان ولسمشر ته هم بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته سفر وکړي، چې تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو چارواکي افغان چارواکي وایي چې دا سفر به ترسره شي. فکر نه کوي چې د دوی په پوز او استخباراتو کې هم د پخوا په پرتله نرمښت راغلی؟
بلی او هغه څه تاسې متحده ایالاتونو په دغه ستراتیژۍ کې اعلان کړل. تاسې وګورئ د څو میاشتو راهیسې د متحدو ایالاتونو چارواکي په هغه شکل چې پخوا به دوی پاکستان خپل دوست باله، حتی هغه لابي چې پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو کې لرل او یا هم هغه کسان چې دوی په کانګرس کې لرل او د پاکستان ملاتړي وو، نن هماغه سناتوران دی پاکستان دی ملاتړ پرته دغوی پر هغه باندې نیوکه کوي. نو خپل دی پاکستان دی پوز دننه دوی مجبور دي چې دی فلیکسیبلیټی هغه دی ارتجاعي خاصیت دوی سغوره کی او دوی په دې لاس پوری کی ترڅو دی افغانستان په ثبات کې مهم رول ولوبوي. ځکه افغانستان کې او په سیمه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو وسګټي دي، هغه څه چې پاکستان اوس عملاً کوي دا په سیمه کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د امریکا د ګټو خلاف کارونه ترسره کوي. فلهذا په افغانستان کې د پاکستان لوري تروریستي کړنې په دې معنی چې دوی د امریکا ګټې ګواښي، نو دوی مجبور دي ترسو د دغه مسلې لپاره د حل یو لار پیدا کړي او دوی په دې برخه کې مجبور دي ترسو د طالبانو هغه چارواکي چې هغه د پاکستان د حکومت په ځانګړي توګه د پاوز تر اغیز لاندې دي، هغه مجبور کی ترسو د افغان دولت سره د سولې لپاره غاړه کېږدي. نو یوازنی لار فکر کوم د پاکستان د په مجموع کې د حکومت لپاره په ځانګړي توګه د پاوز لپاره دا ده چې دوی باید د امریکا هغه د استراتیژي له اعلان نو وروسته چې د پاکستان لپاره ګواښ کړی د باید غاړه کېږدي او 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 له امریکا سره په ګډه د افغان سولې په برخه کې دوی ګډ سره کار وکړي.
عمران زکریا د افغانستان د علومو اکاډمي د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز غړی، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له جرمني غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام د افغان پناهغښتونکو دوسیې له سره وسیړي او د مخصوصو پناهغښتونکو د ایستلو کار په تدریجي ډول وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني حکومت وایي چې د پاسه 14 افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. جرمني چارواکو ویلي دي هغه افغانان بیرته استوي چې یې په جرمني کې جرم کړی یا یې خپل هویت پټ ساتلی وي او یا د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. رضوان مراد راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جرمني څخه د رد شو افغان پناهغښتونکو د بیرته ستنولو چارې باید د هغې موافقې له مخې وي چې تیر میلادي کال د افغان حکومت او جرمني ترمنځ شوې ده. افغان حکومت وروسته تر هغې دا غوښتنه کوي چې جرمني د پنجشنبې په ورځ وویل چې څه د پاسه 14,000 رد شوي افغان پناهغښتونکي بیرته افغانستان ته استوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو مسؤول حفیظ احمد میاخیل په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کما هوکړه چې له جرمني سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لري د هغې هوکړې پر اساس د کډوالو یا د افغان پناهغښتونکو دغه پناهغښتونکو چې هغوی د پناهغښتنې اسناد رسکیږي د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي. د دوی ستنول باید د افغانستان د ظرفیت له جذب سم وي.
ښاغلي میاخیل ویل جرمني په اوس وخت کې هغه افغانان بیرته ستنوي چې یې په دې هیواد کې کوم جرم کړی وي یا یې د هویت اسناد ښکاره کړی نه وي او یا د جرمني ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په اوس وخت کې یوازې هغه افغانان بیرته وباسي چې په یادو دریو کټګوریو کې شامل دي. جرمن مقامات وی د 2014 کال د دسمبر لمیاشت را په دې خاطر اوسه 128 افغان پناه غوښتونکي چې کیسونه رد شوي دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په تیره جوزا میاشت کې له ټانکر بم خونړی برید وروسته چې د جرمني سفارت مخته وشو او 150 افغانان پکې وشل شول، جرمني په موقت ډول د افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ ودروله. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وی جرمني تر اوسه افغان حکومت ته د څه د پاسه 4000 افغان پناه غوښتونکو د ستنولو پړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام دوی له جرمني غواړي چې د افغانانو د پناه غوښتلو پر کیسونو له سره غور وکړي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت دغه راز وایي چې اروپایي ټولنې او د کډوالۍ نړیوال سازمان له دوی سره د 80 میلیونه ډالرو د نقدي مرستې او د رسنیدونکو د ادغام مجدد لپاره د همکارۍ ژمنه کړې دي چې تر اوسه عملي شوې نه دي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړی ده یو تحلیلي مطلب لري. خو په نړیوالو چاپي خبرونه پاڼې راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د هغو څرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن سره تر کتنې وروسته یې کړی دی. ورسپانې لیکي که څه هم ځینې څارونکي د ټلرسن څلور ساعته سفر او پاکستان ته د هغه جدي پیغام د پاکستان پر مخ له یوې درنې څپېړې سره تشبیه کوي، خو عباسی په دې اړه بل نظر لري. واشنگتن پوسټ په یو مرکه کې د عباسی د څرګندونو هغه برخه راخیستې چې ویلي دي پاکستان ته د ټلرسن سفر د دې باعث شو چې امریکا د پاکستان د دریز ستاینه وکړي. ورسپانه وړاندې لیکي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې په وروستیو څو میاشتو کې تر بل هر وخت زیات ترینګلې شوې دي، ځکه متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره په خپله نوې ستراتیژۍ کې پاکستان د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړی او پاکستان بیا په ځواب کې نه یوازې دا تورونه رد کړي بلکې پر افغانستان او هند یې خپل امنیت ته د ګواښ تور لګولی. رسپانه د مطلب په دوام د شاهد خاقان عباسی له قوله لیکي چې وایي که څوک منی که نه منی، حقیقت دا دی چې پاکستان د افغانستان مشکل نه دی بلکې دا افغانستان دی چې د پاکستان مشکل دی. کریسچن ساينس مانیټر د هغو حملو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د ورسپانې په وینا په افغانستان کې مذهبي فرقهي تشدد ته لمن وهل دي. په افغانستان کې پر شیعاګانو د اکثر حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. کریسچن ساينس مانیټر په واشنگتن کې د ویلسن تحقیقاتي مرکز د څیړونکي مایکل کوګلمن له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغانستان له فرقه یي شخړو څخه ځان تر ډیره ساتلی دی، خو داعش ډله هڅه کوي چې د دوی ترمنځ تشدد ته لمن ووهي. ورسپانه لیکي دا په هغه هیواد کې چې د پخواني شوروي اشغال او کورنۍ جګړې لیدلې دي او له تیرو 1400 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له حملو سره لاس ګریوان دی یو خوشینونکې خبره ده. ورسپانه لیکي د افغانستان عامو وګړو په دې جګړه کې خورا درنه بیه پرې کړې ده. ورسپانه د ملګرو ملتونو لخوا د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي په تیرو 9 میاشتو کې 8019 کسان د افغانستان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي، خو په سلو کې د شپېته ملکی تلفاتو علت د وسلوالو طالبانو حمله بلل شوی. کریسچن ساينس مانیټر د مطلب په دوام په سپتمبر میاشت کې د وسلوالو مخالفینو پر سنگرونو د څه باندې 950 بمونو او توغندیو اچولو ته اشاره کوي او لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد په هوایي حملو کې زیاتوالی راغلی او دا د 2010 کال اکتوبر میاشتې وروسته د هوایي حملو تر ټولو لویه کچه ده. د افغانستان د څیړونکو د شبکې مشر کیټ کلارک کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې ته ویلي دي چې که څه هم د داعش ډلې حملې ښایي دوام وکړي، خو افغانان به هم په خپل هیواد کې د فرقه یي تشدد په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو، خو اوس د بشري حقوقو په اړه د ازبکستان په اړه یو مطلب. د بشري حقوقو د سر ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د بدلونونو په اړه په احتیاط سره خوشبيني شولې ده. په دې اړه نور تفصيل له احمد تکل.
د ازبکستان یو کلن بدلون ته خوشبینانه امید. دغه راپور سرلیک دی چې د بشري حقوقو د سر ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د نسبی خېګنې په اړه خبر کړی. پراپور کې ویل شوی دی چې د ازبکستان چارواکو په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د خېګنې لپاره ځینې مثبت ګامونه اخیستي دي. هیومن رائټس واچ وایي چې تاشکند باید په نوي سیاسي عصر کې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال ژمنې عملی کړي. د بشری حقوقو د څارونکو ډلې د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې اړه باید یو واضح پیغام ورکړي چې د رسنیو یا فعالانو لخوا پر حکومت انتقادونه نه یوازې وزغمي بلکې باید پر اهمیت ټینګار وکړي. د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزیایف د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکل شو. زیایف د کریموف د واکمنۍ پر مهال د اوږدې مودې لپاره د ازبکستان صدر اعظم و. د بشری حقوقو د څار ټولنوي ل 2011 تر 2021 کال پورې د زیایف په ملي تګلارې کې د ټولنې د کمزوري برخې د ساتنې په مقصد د اداري ښه کول، اقتصادي ازادي او د قضا د خپلواکۍ لپاره د نویو لایحو تصویب شامل دي. په تیر یو کال کې د زیایف د واکمنۍ پر مهال لږ تر لږه 14 سیاسي بندیان خوشي شوي. د امنیتي ادارو له تور لست څخه د زرګونه کسانو نمونه ایستل شوي او خلکو ته د دولتي ادارو د مسؤلانو لخوا د معلوماتو په ورکولو کې خېګنه راغله. خو د بشري حقوقو د څار ټولنه په خپل راپور کې وایي چې د ازبکستان چارواکو تر اوسه د جاسلیک زندان د تړلو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارو سپارښتنې نه دي عملي کړي. ویل کېږي چې په دې زندان کې سیاسي مخالفان شکنجه کیږي. هیومن رائټس واچ ته د ویچه د میرزیایف ادارې د کریموف د ادارې په پرتله د خلکو پر سولېز غونډو محدودیتونه یو څلمین زوړي. خو راپور زیاتوي چې لهم د بشري حقوقو د مدافعانو، خبريالانو او مدافع وکیلانو انتقادونه نه اوریدل کیږي. د بشري حقوقو د څار د ټولنې راپور زیاتوي چې په ازبکستان کې لهم پر انټرنیټ سانسور شته او خلک د ازادي رادیو د ویب پانه په ګډون ډېر انټرنیټي پانه نشي کتلای. هیومن رائټس واچ هم دراز د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې د نساجۍ په فابریکو کې د بیګار یا جبري کار مخه ونیسي.
د انټرنیټ په اړه په روان خبرونه کې د انټرنیټ له یو متخصص سره شخیدلې یو، خو سمدستي هم د ټکنالوژي په اړه یو مطلب لرو. د نړۍ په 200 مهمو ښارونو کې پریکړه شوې ده چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره برېښنایی بسونه عام کړي. په دې اړه له اسمت څاروانه اورو.
د تیلو لکبل د چاپریال د ککړتیا د کمیدو په خاطر د نړۍ د 200 لویو شارونو شاروالانو موافقه وکړه چې تر 2025 میلادي کال پورې به د شاري ترانسپورت لپاره یوازې له برقي بسونو کار اخلي. دا شمنه د لندن، لاس انجلس، پاریس، بارسلونا، کوپنهاګن، وانکوور، کیپ ټاون، کویټو، مکسیکو سیټي، سیاتل، میلان او آکلند شاروالانو وکړه. داشمنه د سی تلویشت کلین بس ډیکلریشن اکټ موافقه یو برخه ده چې په 2015 میلادي کال لاسلیک شو. سی تلویشت کلین بس ترانسپورټیشن اکټ د شارونو نړیوال ائتلاف ته چې له ګلټونی غازونو او د هوا له خرابېدو سره د مبارزې لپاره جوړ شوی دی. دوی همدارس شمنه کړي چې تر 2030 میلادي کال پورې به د ګلټونی غازونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو شارونو کې نور اقدامات هم وکړي. په اروپا کې هڅه کیږي چې د 2015 میلادي کال تر پایه په ټیلو چلیدونکو موټر تولید نشي او ځای یوازې الکترونیک موټرونه ونیسي.
ستاسو ځغ د ازادۍ پر چپو
زه آزاد فن عالم المن ولادت په شرکیو شکر بازار سره په تماس یم. زما شله غشتنه ده چې په شرکیو شکر بازار کې شوونځي زکه څه او د غدر واځي باندې کلیي او کلنۍ مشتول د څه سره مخې چې مشوال دوی نه فعال کیږي. از ما له دولت څخه دا غوښتنه ده چې مشوال دوی فعال کیږي ټول واره ماشومان مقاصد د تعلیم او تاسو سره
خیره ما فار پردیس زبل ولایت د شفاون سالوي سدن کې دوی څنګه حمله کنه هر ولایت څخه سره پالیس چې کوم خو نه چې ځکه چې دې و هغه ته د موټر چلون خلاخوا هم یوازه هغه خوند نه چې ځکه کې د سیمه تزه یا هم د ترون تزه هغه خوند چې د مسکنی یا د غریبۍ له کبله په شرالي کار کې تلفون جار کوي د موټر چلون خلاخوا څخه هغه ته مزایمت کې یا هم څو پلمبرونو ته ورته یا هم څو مقصد ته دی د مړی د څو خپل هغه شکت کې د هر څه د پوزیشن د یو څو عمر لري یا هم پښتون یا مسلمان یا کنا مسلمان کا پښتون یا پښتون
هغه دا کار نه کوي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په تصویري خبرونو کې جالب موضوعات لرو. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په ویب سټ کې او هم درس په فیسبوک کې د تصویري خبرونو وګورئ. یا ته بجو ډیر دقیقې دي لاند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هواد مشانو ته په ډاګه کړی دا چې کله د ترسانو پر ضد عمل ونکړي نو متحد ایالات به په خپل ګام پورته کړي. په هلمند کې چارواکي دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرجوب لیداړولو ادعا کوي. د هلمند والی ویانو مرځواک ازادي رډیو ته وویل د نادالی ولسوالي په څلورم امنیتي حوزه کې د پولیو پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې چې د حواله لارې هم ملاتړ کړي د مخالفان سخت ځپل شوي دي. په زابل کې د جمعې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوال مخالفان وژل شوي او ژوبل دي. د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون لمخې د روسیې لسکونه دفاعي او استخباراتي شرکتونه په نقشه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دوه متخصصانو له ایران غوښتي دي چې د بي بي سي د خبريالانو له ویرولو لاس واخلي. هغه سړی چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و او ویلي وو چې د دې خرابې پرېکړې لپاره خواشینی دی پرون په شل کاله بند محکوم شو. د اسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی وای حکومت د کاتالونیا سیمې د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو د دې سیمې د مشرانو د لری کولو او د هغې د پارلمان د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. او روسي لنډ خبر مو دادی چې د اوکران وی محکمې پروند د اذربایجان د حکومت یو مخالف ژورنالیست چې په اوکران کې جلا وطن دی په ضمانت خوشی کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې یو تحلیلي مطلب درو چې په هغه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژیو په اړه باندې تحلیل شوی دی. د دواړو ستراتیژي سره پرتله شوی دی چې په دغو کې کوم ټکي د افغانستان لپاره نوي دي او د پاکستان په ارتباط په دغو ستراتیژیو کې تغیرات څه دي. مخکې تر دې چې دا تحلیلي مطلب تاسو ته وړاندې کړو او همدارس پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار ونیس تفریح پروګرام هم لرو یو مرکه راخلو سمدستي. د انټرنیټ په ارتباط د 3G 4G او اوس د 5G نمونه اورو. د جی منظور څه دی او د انټرنیټ پر کیفیت اغیز څه دی؟ اسمت څاروان په دې موضوع او د انسانانو په ژوند کې د انټرنیټ د زیاتیدونکو رول پاړه په همدې برخه کې لایو افغان متخصص آصف حبیبي سره مرکه کړې ده. آصف حبیبي د جرمني په یو پانتون کې د 5G په برخه کې ډاکټر اخلي.
5G یا G5 څه شی دی؟
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژي چې د جی کلمه ورته استعمالي کیږي د جنریشن اخستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په زینو په پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي، له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې دا ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولای شي له هغه انټرنیټ نه لکه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
تاسو ویل چې دا یعنی جی یعنی جنریشن یعنی نسل، درې یو نسل او څلور بل نسل دی او پنځه بل نسل دی. نو د دې هدف د پنځم دا دی چې هر ځای ته انټرنیټ ورسیږي او کې سرعت زیات وي.
هر ځای کې انټرنیټ ورسیږي یو هدف دا ده. دوم هدف دا ده چې په کیفیت کې ډېر بدلون رامنځته شي. کیفیت څه مطلب دا ده چې د سرعت اندازه به ډیر لوړ شي نسبتا وسته.
مثلا څومره؟
مثلا په اوس په 4G کې چې ورته وایي څلورم نسل کې 100 Mbps، چې دا Mbps د انټرنیټ د اندازه کول واحد ده، 100 Mbps انټرنیټ یو سړی کولی شي لکه په ازمي توګه ګټه رپورت کړي، په یو ثانیه کې 100 Mbps نه ګټه پورته کوي شي. خو په 5G کې به دا سرعت دومره لوړ شي چې دا به 1 Gbps،
یعنی 0 Mbps،
یعنی لس چنده به دا لوړ شي. که د بیلګه په توګه کې چیرې موږ یو فلم یا یو ویډیو په انټرنیټ کې پراته وي او هغه 3 جی بی اندازه ولري نو که په 4 جی باندې را ډاونلوډ کو دا شاید یو دقیقه وخت ونیسي یا لیوی د خنډ ځینې وخت هم ډیر سي انټرنیټ سرعت کم وي خو که په 5 جی باندې اندغه ویډیو هم مهال انټرنیټ نه ډاونلوډ کو په 3 ثانیو کې یو 3 جی بی درفت لرون کې را ډاونلوډ
دا خو د فلم خبره سوس ډیر خلک په افغانستان کې له انټرنیټ څخه د خبرو د ټلیفون په ځای استفاده کوي او همیشه مشکلات لري په اسکایپ کې او واتس اپ او نور کې دا مشکلات هم نور بیخنی
دا هیڅ کله نه نور بده سي مشکلات نه وي تل چا سره خبرې کوي په انټرنیټ کې په وایبر باندې په واتس اپ باندې او غدي تام قطسی دی رقم قطسی یا ته څه کله غنه سوال وکي دی هغه دی اولی پختنی دی دوه پختنی وکي دی اولی پختنی جواب ورسته راسي دوه می څه بیخي ورسته راسي دا ستونزه به بیخي حل سي
بل پښتنه دره چې د سرعت او کیفیت له زیاتیدو سره سره به د انټرنیټ په آینده په اړه څه فکر کوي یعنی له 15 نو وروسته هم نور شهرات لای شي ممکن امکان شته
او دقیقا سما تقریبا یو میاشت مخکې یو مقاله ول وصلت په انګلستان کې په انټونه د سری په نامه باندې هغه اوس په دې باندې فکر کوي چې موږ باید اولنی کسان اوسېږو چې په شپږ جی باندې یا 6 جی باندې سلام دا اوسه تحقیق شروع کو نه تر اوسه 5G راوتله نه ده دوی په 6G باندې کار کوي دا ټکنالوژي هم دغه سي دوام کوي او دا نسلونه هم داسې اپټیمایز کیږي یعنی دغه دیو نسل کې مشکل چې کله په ګوته سو هغه مشکل حل کوي او د هم دغه کانسپټ په نظر کې نیول سره دا ټکنالوژي هم داسې دوام کوي 6G 7G یعنی شاید وروسته لګ نور نسلونه هم رامنځته شي خو له 5G وروسته د انټرنیټ راتلونکي بداوي شي پر راتلونکي وختونه کې ټول شایان د ژوند ټول چاري په ټول د انټرنیټ په وسیله وي فرضاً اوس یې واځي موږ تاسو په انټرنیټ د ټلیفون او د خبرونو د اوریدلو یا د انټرویو غانو کتلو یا د خبرو کول لپاره استفاده
البته د افغانستان په حد کې لیکن په اروپا او امریکا کې خو هم اکثره کارونه په انټرنیټ کې
فرضاً په دکانونو په انټرنیټ کې دي اعلانونه په انټرنیټ کې کیږي تجارتونه په انټرنیټ کې کیږي دا ټول شاندې بانکونه په انټرنیټ دي هیڅ ضرورت نه درسه لارسه بانک ته پیسې راوباسي کارت درکړه د انټرنیټ نه
کولی شي دفتری کارونه ټول په انټرنیټ کې دي آنلاین کوي په کور کې کوي
زه خپل یو مثال درکمه چې زما زه چې انټرنیټ لرم په خپل کور کې مې او ډیر قوي انټرنیټ ما خپل دفتر راکړه ده په پونتون کې مې یلته دفتر ټول کارونه په کمپیوټر کې دي نو کور نو ته لاګین کیږم لم خپل کور نه همیش کولای سم که شپې کورځي او کوم کمپیوټر چې ما په کور کې ده هغه ته لاسرسي ولرم او ټول کارونه له خپل کور نه عمل تر سره کوم
بل دا خو د دفترونو مسله شو دا مې هم اوریدلې چې د انټرنیټ د کیفیت لا شي کې دو سره د ټپ په برخه کې هم ډیر پرمختګ وسی
او د ټپ په برخه کې به زخت زیات پرمختګونه وسی افغانستان کې خو به دا بيخي او فکر کوم نه وي خبرې منګو تاسو ته چې یو ډاکټر په هند په ترکیه په امریکا یا په اروپا کې نهسته مریض په کابل کې ده او له امغه اروپا او له هند او له ترکیه نه کولای شي یو خپل مریض معاینه کوي الته یو نرس سره ناسوي په کابل کې او نرس سوي چې تاسو د دغه غالین استفاده وکړي د فشار اندازې موږ ته وایي د طبي اندازې موږ ته وایي به ډاکټر ته هدایت کوي اما په 5G اپراتونکو کې به دا دومره پرمختګ کوي چې ډاکټر په امریکا په ترکیه او هند کې مریض به په کابل کې وي او له امغه ځای نه به کولای شي عملیات ترسره کړي ان څومره دا شی انټرنیټ څومره دا موږ ټول خدمتونه کې سی وی ک ټکنالوژي کې وی ک لوجستیکي وی ک فرض نور خدمتونه وی دا ټول انټرنیټ او انلاین ترازی او ترسو دغه انټرنیټ د ژوند یو مهمه وسیله وګرځول سي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانل ترامپ نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ستراتیژي سره په جنوب برخو کې ورتوالی او په یو شمېر نورو کې شاور بدلون لري ورتوالی په دې کې چې دواړه ستراتیژي روسله اوجدو سلام مشورو اعلان شوه په 2009 کال کې چې کله اوباما خپل ستراتیژي اعلانوله نو د راپورونو لمخې امریکایي چارواکو دوی میاشتې سلام مشورې کولې د ترامپ ستراتیژي هم لډیرو سلام مشورو وروسته اعلان شو خو یو ځل شمنه وشو چې په جولای کې به اعلان شي بیا ژمنه وشوه چې د جولای تر وروستیو به اعلان شي. اخیر دروان کال په اگست کې ترامپ اعلان کړ او پاکستاني تورن کړ.
But Pakistan has also sheltered the same organization.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړي چې هر ورځ موږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ورکړي خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سم دستي به تغییر وکړي.
That we are fighting.
د ولسمشر ترامپ د ستراتیژي نوم هم د بارک اوباما له ستراتیژي سره توپیر لري. یوه ته د افغانستان لپاره د اوباما د جنگ ستراتیژي وای، بل د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ده. البته د اوباما د جنگ په ستراتیژي کې هم په یو ډول پاکستان ته اشاره شوې ده. اوباما د ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل:
We are committed to a partnership with Pakistan that is built on a
موږ له پاکستان سره داسې شراکت ته ژمن یو چې پر دوه اړخیزه ګټه، دوه اړخیز احترام او دوه اړخیز اعتماد ولاړ وي. موږ به د پاکستان ظرفیتونه پیاوړي کړو، څو هغه ډلې په نخښه کړی چې زموږ هیواد تهدیدوي. ما دا څرګنده کړې ده چې موږ د تروریستانو هغه خوندې پناه ځایونه نشو زغملی چې د هغوی د اوسېدو ځای معلوم وي او قصد هم ښکاره وي.
د اوباما د ستراتیژي تر اعلان وروسته جګړه په افغانستان کې تودې شوې. خو د ستراتیژي له اعلان نږدې دوه کال وروسته د 2011 کال د می په دوهمه اسلام آباد ته چیرمه په ایبټ آباد کې امریکایي ځواکونو ته ځانګړي عملیاتو په ترڅ کې اسامه بن لادن وواشه. اوباما وویل:
I can report to the American people.
نن شپه زه د امریکا خلکو او نړۍ ته دا خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وواژه.
اسامه بن لادن، the leader of al-Qaeda.
سربیره پر دې چې واشنگتن د القاعده د مشر پر ضد عملیاتو اسلام آباد نو خبر کړي، یعنی اعتماد کمزوري وو، خو بیا هم د امریکا او پاکستان نړۍ کې د اوباما د جمهوریت ریاست په وخت تولې پات شوې. پاکستان هم د ضرب عذاب عملیات د 2014 کال په جون میاشت کې پیل کړل او د سلګونو ترهګرو د وژلو خبرې ورکړ. کابل پر دې عملیاتو انتقاد وکړ چې پاکستان یوازې هغه طالبان وژني چې پاکستان ته ستونزې جوړې کړې دي، او د حقانی شبکې په څیر طالبانو ته چې په افغانستان کې تخریب کوي څه نه وایي. د اوباما ادارې د کابل دغه ادعا ته پاملرنه ونه کړه. خو د ډانلډ ټرمپ له ستراتیژي راوروسته پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي، او کابل وای چې زموږ د سلام مشورو پر بنسټ دا ستراتیژي چمتو شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د ستراتیژي له اعلان وروسته وویل چې پاکستان عملی ګامونه وانخلي، ولسمشر ټرمپ نور اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د اکتوبر په درویشتمه د بګرام په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل:
زه سبا اسلام آباد ته روان یم چې له پاکستانی مشرانو سره هم وګورم. له پاکستان مو ځنګړي غوښتنې کړې دي چې د طالبانو د حمایت پر ضد او د نورو تروریستي سازمانونو پر ضد چې په پاکستان کې حمایت ترلاسه کوي لاس په کار شي.
ټیلرسن د سیشن بی پورس اسلام آباد ته ولاړ، او د اکتوبر په 15مه په نوې ډیلی کې وویل چې د پاکستان ثبات او امنیت ته هم اندیش نشته، ځکه چې تر هغه د پاکستان په پولو کې پیاوړې شوې دي. دا معلومه نه ده چې له دې خبرداریو څخه مطلب څه دی. پخوانی ولسمشر بارک اوباما هم د ستراتیژي د اعلان پر مهال ویلی وو که چیرته نوې ستراتیژي کار ورنکړي نو لاس تر زنې به نه ورته کښینو. که داسې وي تغییر څه دی؟ په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دیاړه ازادي راډیو ته وویل:
یک حقیقت دی چې رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارهش صحبت نمی کردن.
یو حقیقت چې د امریکا په خوانیو ولسمشانو د هغه په باره کې واضح خبرې نه کولې د پاکستان مسأله وه. د پاکستان دوه اړخیز سیاست چې یو لور ته ځان د امریکا دوست باله او بل لور ته داسې کارونه کول چې هم له افغانستان سره دښمنی وه او هم له امریکا سره. ښاغلی ترامپ په دې برخه کې په ډیر وضاحت د امریکا دریز روښانه کړ.
بسیار زیاد صحبت کرد.
د امریکا د اوسنی حکومت د چارواکو خبرداري یوازې اسلام آباد ته نه دی، دوی طالبانو ته هم خبرداري ورکوي. هغه څه چې د اوباما د حکومت په وخت ډیر څرګند نه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اکتوبر په 13مه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې وویل:
میسج ټو د طالبان اند اذر الیمنټس دټ وير نات ګوینګ اني وير.
طالبان او نور عناصر ته مودا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغه هلته یو چې تاسو فکر نوي بدل شوی چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې لاره یو ځای شي.
نو د امریکا نوې ستراتیژي به کله نتیجه ورکوي؟ ټیلرسن وای چې اوس یوازې ستونزه د افغانستان نه ده، په نوې ستراتیژي کې پاکستان یو مهم عنصر دی. هند هم په دې ستراتیژي کې شامل دی چې له دې سره د نوې ستراتیژي تطبیق وخت ته اړتیا لري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. د کابل سیند کثافات خو یې وویستل او د سیند خېټه لږه سپکه شوه، خو خدای دې وکړي چې ښاریان یې بیرته ورډکه نه کړي. د خپرونې په پیل کې مو یوه کور ته بیایو او د یوې میلمنې له راتګه مو خبرو.
وا خلکو، میلمه قبلوي؟
دا څوک ده چې پراته لسته اویلی ترانې نه وته؟
او راځه پسترګو خوراشه. کمی غلط کړی نه وي؟ د مدیر صاحب کور دی.
او خوری رازه ستوری مشه، ار کلا راسه
بورم اسی خوری.
رازه رازه دغسی رازه
سمره خیسته کورم ده. خیر اسی خیر اسی
رازه دی خواتا رازه دی خواتا این دغل تا کینا
زنده اسی دغل کینا استم.
خوری آرام کینا تو دستی دا بالک دی شاکا سم کم
منو نه زنده
اسی سم کینا. خوری پختنه دی عیب نوی، ما خو نه پیجندلی.
او با می پیجنه سنگ دی بچان دی. مدیر صاحب خدای
او شکر دی ټول خدای. ګور وانجلې پری تام وایا ورشي زنونه مخ سم را جوړ کړي. دغه خزه خامخا د تاسې کتو لپاره راغلې ده. ما ته خو ښه د ماړه کور معلومیږي، له جامو نه یې معلومیږي چې اسریم ده.
مورې څه دې ویل؟
زر لاړه شه، ځان دې را جوړ کړه چې ښځه دې کتو ته راغلې ده.
مورې هغه نوکان او بڼه دې چېرته ایښې دي؟
خدای مې دې در باندې بوره کړي چې خپل شیان هم نسي ساتلی. پرون خو مې په هغه وړه تاخچه کې ولیده. لښتې زه به ورشم ورسره کېبنم، ته ژر ډوډۍ را تیاره کړه.
ښه مورې.
خورې خپه نشې، یوازې مې پرېښودلې.
نه ولې به خفه کېږم، په عذاب مې کړې.
نه ولې به په عذابېږو، هر کله راسې.
مدیر صاحب دې خدای ژوندی لري، ټول خلک یې صفتونه کوي.
خیر یوسې خورې، خدای دې په خپلو بچیانو ارمان وباسه. پری لورې رانی نوزه، مه شرمېږه، دومره شرمناکه ده چې چا ته ورننوتلی نه شي.
ترورې ستړې مه شې، څنګه یې؟ ښایي خاده سیلورې
ستړی مشي.
خاده سیلورې
دغه مې مشره لور ده پری، او دا ورپسې لښته ده.
نام خدای، په رښتیا هم چې پری ده. خدای دې درته له نظره وساتي.
خیر یې سې خورې، په جنت سې. و دې نه ویل چې زوی دې څه کار کوي؟
د ما زوی؟
هو پلار یې وایي چې فاکولته یې نه یې ویلي نه یې ورکوم.
پلار یې رښتیا وایي، باید فاکولته ته ورکوي.
د تا زوی کومه فاکولته ویلې ده؟
کاشکې مې زوی درلودی، د زوی په نوم پسې ړندېږم.
نو څه ته راغلی بی؟
ستړی سوم، ما ویل هم به مې دمه جوړه کړم او هم به ډوډۍ وخورم.
پری ځی زه زر مو جامې بدلې کوي چې له کاره به یې وباسئ. مو خو د وږې لارویانو لیونی کړو.
اوس دغه برک شیرم واوری.
زه درته ناستوم او تاغوا بوله، زه درته ناستوم او تاغوا بوله. یو ځل دی غلی د غواله ډډې په نظر وکتلو، چې لا تر اوسه مې په سترګو کې هماغه ستا سی برګه غوا. جی راجی چلا ترو سمی پستر گو کے اما غستا سے برا گوا. جی راجی مال سرک اولی داو ٹول گمان میں داو چھ دکلا ترمکے کم بوشکا لوتی سکا پا منڈو سوما او چراورا سیدم لیدل میں تا پا دیران دیرو ڈاکا ٹکڑی خالی کرا شکر میں ہوئی اس خدا تا پاؤل کے دھماغن دشو ردر و منز کے میں جمک و نلی سکال ڈیر سخ کال و انتخابات و شو کاندیدان و پسر خل کو جنگو نہ وکڑا وہ نتائج جو ہے د ملت نو ویست وہ نتائج جو ہے د ملت نو ویست زکوس کلوپ گرجی زکوس کلوپ گرجی
د چوروالی اعلامیہ درنو خاریانو تر هر څمخ کې د کثافاتو د بیلرونو پښمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو او هیله لرو چې لکه د زرنګار پارکونه به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندي خولیا درنو خاریانو تاسو ته خو معلومه ده چې چوروالې ستاسو د خار په پاکولو او خولی کولو کې څومره خواري وکړي او خار یې له هغه پخوانی بد حالت نه دغه حالت ته راورساوه چې لګ تر لګه خو د دوړو او دودونو په منځ کې موټروالاو ته لار ښکاری کنه موږ چې کله د خار شنې سیمې چې هیڅ کله شنې شوې نه وي په تاسې خاریانو باندې د لوړو ودانیو جوړولو لپاره پلورلې نو زیاتره خلکو دا تبلیغ او پروپاګنډ کاوه چې موږ دغه کار د ودانیو د امرونو پلورلو لپاره کوو په داسې حال کې چې مونږ غوښتل د خار پلان شوی دغه شنې سیمې چې لا شنې شوې نه وي او شنه کول یې هم اسانه کار نه و د دوړو د مخنیوي لپاره وپلورلې د پلورلو پیسې د چوروالۍ بودیجې ته لاړې او د امرونو اخیستلو یې د هغو څو غریبو چارواکو جیبونو ته لاړې چې خواران له غریبۍ نه په هوا ګرځي او د هغه شیر پر بنا چې آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم د چوروالۍ زیاتره چارواکي پښتو امکاناتو کې د نورو دفترونو د غریبانو حد ته رسیدلي وو درنو خاریانو که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل آیا ګناه یې وکړه که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی او همدا علت و چې هیڅ کله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ مننه ښاغلیو خاریانو تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروی هم د میاشو او مچانو میلیونی حملې او یرغلونه مو وزغمل او زغمی هم د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل د خار د بندو ویالو په مردارو بو کې ولویدی او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر حوصلې او متانت څخه کار اخلی او دا ستاسې له متمدن خاري کلتور څخه نمایندګي کوي درنو خاریانو موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم خار ډېرې ستونزې لري او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حال کې ناکامه شوې دي موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په 9 بجو جارو کوي چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې تاسې خاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږئ او حتی ډیر وړوکی عکس العمل هم نه ښیئ د خار په منځ کې له پراته سینا لکه د مړه خامار بد بوی پورته کیږي خو یو نیم حساس خاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي خو اوس مو هغه دی درته پاکه او ټول کثافات مو ترې راوویستل او لرې مو وغورځول چې خار ښکلی شي خو که بیا له کثافاتو ډک نه شي او د پوډریانو په ساقي خانه بدل نشي لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پې وکړو منو چې د خار کثافات کم نشول خو دومره ډېر هم نشول چې خار لاندې کی نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویار نشو کولای نو ډیر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک خار ارمان و نه خود. ستاسو خدمتگارا چوروالی.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خيستونکو و حیا اوریا خیل، سپوږمۍ، حسین حکمت، مسکا هوتک او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4.
خلق پرنا پسیمری سنو تتسن ور کچ خلق پرنا پسیمری سنو تتسن ور کچ خلق پرنا پسیمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور بگر زمستانا ملا بدار نلری